قومونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهم ازم تاسو ازادي لري ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورو ودو اقدام خای په افغانستان کې د خزو منچونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وګړ اعلامیه کې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزو منچونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خای د افغان خزو او منچونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. مبي دغه په خبره نورو هیوادونو باید لدی هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان د حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقص رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیر کرین ډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالۍ روزماري د کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میري سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. اغلې ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یوه بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لښبګم ټولګي پورته خونځوي ته د انجونو پر تاک بندیز وزه شوی او د 2022 کال په دسمبر کې انجونی له پانتونیز ذکر هم راګرځول شوی دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانونه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دینه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دغه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بو شرع کې د سیمه پر سر راپورته شوې ده. د سیمې سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوړ خو دی بل پر ذات درنې اوس پکې وسیلې کارولې چې خلکو ته ځان زینونو سربیره مال زینونو هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جوله میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواد بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندۍ زلګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبرې جان سره په مرکه کې ویل چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنی له قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړوي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرنی وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویل چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندو شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو د غیواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی سئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر میراخستی.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریزي برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه اوس خبر سن ول برک دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله يم چې جوړ شي.
خبرونه کې را سره اوسه نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمانوي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د خزو انجنونو له حقوقو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجنونو له حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جیس پراپورک.
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلې کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنونسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لارې نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغه قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو انجنونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پانتون له پوخانی استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعنه ده په دې قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسلې کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي که نه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمه و هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبان د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنی عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیانه دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسې د استاد نصر الله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوال اړیکو شمیر کارپون وای چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولسم امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې دغه دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د بایدن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتي په پالیسۍ کې ورخکیل شي. د ویلامي په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په ویلامي کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی دا روخانه کړی چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپل کورونو تستانه کړی. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلی چې موږ نشو کولای د طالبانو د د پټوکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبان په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم اول کېږي چې محمود چګواکي محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدوو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع لخوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دی چې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړي وا چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعدې ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژر اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونکو باندې د غبرمته شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي. او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنی وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمته شویو کسانو په امریکا کې هرکلی وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنی وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20مه د کورمې په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمو اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له 100 ډیر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیګانو سونیانو ترمنځ د نخته د رواني میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیزم کې د مرچلو د جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د زدرډیو مشال برخي ته ویلي دواړو خواو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقي زبڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رګزیو او کوار څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورم کې د ښکېل خواو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورم حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورم کې شیاګان او سونیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیا او سونی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشت خیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مرچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 209 کسانو ته مرکشوب لوختی وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سونیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفان د کوي چې طالب انسوکونو د جواز نه لرلو لامل نیولی او وهلی ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفې جواز به ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانو ټولنه وایي د طالبان حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پرې به کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی په سپوږمې د بدی سپوږمې پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي بر صرافا او بر حوالدارهای کوچک او بر دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغه اسلامی امارات چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پاری ده دیور کولو توان هیچ صرف نداری. دسی شنبه پرز ده حکومت پوزیان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودلل. ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کبی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات مو نبود، هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم.
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خو وس دیر جدی نیولی دا سه فکر کو لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چرا شی شل رنجر راضی 200 کسه له سلور قاور ما کیږي همدانی ول اوړل وی هغه چې وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وهی هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو ریختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
وټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه
مجوز را به حد اندک برسانه.
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک به راځي نو توضیح کنه به وریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه مشکلات برشي.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوری نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او 40% به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نور حال په دې راپور کې.
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړ. اوس خبر سن ول برک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ تر پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برق پالسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسې ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکا په مو ولري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوه درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته د غدري میگاواټه ځنګړې سوی برښنابه د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغمه سي. دا یادونه ورده چې د اورزګان اوسیدونکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي.